دا مشال لري دا محل په خبر کې دا مازیګر پنځه مخنه غواړم سلور بجې دي دا مشال لري په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او احمد الله هرکلی کو په روانه کړې تاسو لپاره دوه ونځي خبرونه لرو لومړی دا خصوصا څنګه خبرونه تاندې دي بابا وري او دې مونږه خبرونه د مشال ترنا نازي بحث کړو خدار سلامخ کې د دې سات تازه خبرونه د احمد الله وري
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې خبریال افسر عالم د خپل کور مخې ته په بریک کې جوبل شوې ده وزیر اعظم عمران خان وایي په پاکستان کې زورور کسان د قانون لاندې راتلل نه غواړي نو ځکه د پی ڈی ایم په شان اتحادونه جوړوي او په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې وو کسان جوبل شوې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا پخوانی مشر افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال بریت کې ټپي شوی دی پرون ماښام په ټویټر خپره شوې ویډیو کې افسر عالم چې په ټپي حالت کې وویل
دی وای ما واک کاوه او یو چپ ګولۍ وشتره خو زه حوصله نه بایلم خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلونکو والاو کې نه یم او نه چان یریږم تاسو ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ
افسر عالم د پاکستان په فوزی جرنیلانو نیوکه کوي چې هغه په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي په ورستیو کې هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د کله د پیمرا مشر وو نو څنګه یې د استخباراتي ادارو چارواکو په کار کې مداخلت کوو بلخو د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر لیکلي په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې بریت کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په غورځنګ نیوکه په کولو سره ویلي چې په پاکستان کې زورور کسان د قانون لاندې راتلل نه غواړي نو ځکه د پی ڈی ایم په شان اتحادونه جوړوي نن د خیبر پختونخوا د نوخار په جلوزو سیمه کې په ارزان نرخ د کورونو جوړولو پروژې تیګه ایښودو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې د منصوبې تر لاندې به په جلوزو کې د کمې آمدنۍ او غریبو خلکو لپاره کورونه جوړولی کیږي د نوموړي وینا وه چې په ملک کې د چینو بحران پیدا کوونکي هم د مخالفو ګوندونو د غړو په شان ځان د قانون نه بالا ګڼي خو حکومت به دا ټول د قانون د چوکاټ دننه راولي بلخوا اپوزیشن ګوندونه بیا دریز لري چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو سره د عام اولس ژوند د بیلابیلو مشکلاتو ښکار شوی نو وزیر اعظم دې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي په پاکستان کې په تیرو څلیرویشت ساعتو کې کووډ 19 ناروغۍ نور یو سل و څلوېښت کسان وژلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر نن سهاره شاوخوا دوه زره یو سل کسان ترې مړه شوي دي د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 15500 پورې نور کسان له کرونا وایرسه متاثره شوي دي چې ورسره په ملک کې د مثبتو کیسونو شمیر اووه لکه دوه اویا زره نه اوړېدلی دی خو شپږ لکه دوه اویا زره نه زیات کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي دي په پاکستان کې د تیر کال مارچ میاشتې نه تر نن سهاره له کووډ 19 ناروغۍ په مجموعي توګه 16600 کسان مړه شوي دي په کابل کې تیر ماخوستن په یو موټر بم چاودنه کې وو کسان جوبل شوي دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چاودیدونکو توکي په یو کرولا موټر کې ځای پځای شوي وي د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي پیښه کې وو تنه ټپیان دي چې یو ملکی او څلور او شپږ یې نظامیان دي تر اوسه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکې د سولې نړیوال کانفرنس یې د روژې تر پای ځنډولې ده د ترکیه د بارانو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د تیاریو د زنستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکې کانفرنس ځنډول شوی دی رویټرز خبری اجانس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستو له امله ځنډول شوې ده افغان چارواکو او طالبانو لا په دغه اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیک پرایس د کانفرنس د ځنډ تصدیق نه دی کړی خو ویلي دي چې پراخه سفارتي هلې ځلې باید دوام لري د واشنگتن په ملاتړ کانفرنس چې ترکیه قطر او ملګرو ملتونو یې کوربتوب کوو د اپریل په څلېرویشتمه کېدونکی وو او اخري خبر د کرکټ نه د پاکستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ د شلوریزه سیالیو په لومبۍ لوبه کې پاکستان کوربه ټیم ته د یو نیم سل رنزونو هدف ورکړی دی زمبابوې د ټاس ګټلو وروسته پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه او په ټاکل شوو اورونو کې پاکستان د وو لوبغاړو په زیان یو سل نهه څلوېښت رنزونه جوړ کړل د پاکستان لخوا محمد رضوان تر ټولو زیات 2 رنزونه جوړ کړل. د نوموړي پرته بل هیڅ یو پاکستانی لوبغاړي د 60 زیات رنزونه نه دی جوړ کړی. دا مهال زمبابوي بیټنګ کوي. د دواړو ملکونو ترمنځ پاتې 2 لوبې به د اپریل په 3 او 15 لوبېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. خبر مونږ له ژمنې سره سم وزرته دوه نیزه خبرونه در خبرو. نو راځي چې لومړی د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونه موږ همکار فرخند اسد جوړوي.
تاندې هلي
د نن په پروګرام کې د ګډۍ په نوم په هغه ویب سیریز یا پر انټرنیټ خوندون کې ډرامې په اړه خبرې اوري چې مقصد یې د ماشومانو جنکو د ودولو مخنیوي او په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کول دي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا د ګډۍ په نوم یو ویب سیریز دی چې په لسو کیسونو جوړ د پښتو ژبې لومړنی ویب سیریز هم دی. په دې ډراما کې د ماشومانو جنکو د ودولو موضوع راخستل شوی ده چې پکې لیکوال او جوړونکي دا هڅه کوي چې باید جنکې په ماشوموالي کې واده نه کړل شي او سکولونو ته دی ولیکل شي. د ګډۍ ډرامې پروډوسر سید عدنان شاه مشال ریډیو ته وایي
د ګډۍ د ډرامې سوچ یا مونږ خبرو کو چې چایلډ میرج ارلی میرج ورته مونږ وایو. دې باندې یو آیډیا وا ذهن کې نو د کایډیا باندې مونږ وی چې ولې نه چ په دې کارو کړی شي. دا زموږ کورنۍ موضوع ده او د ولس په سوچ کې یو بدلون پکار دی. هغه خپ بدلون پاغه پاغه موقع پاغه لیول لازی چې کلات دا غیتا په خپل چې باقی او بیا غیر سر نږدې خلک مطلب دې چې کوم ډرامه کې کم کاس شوی دی دا لوکل خلک دي. لوکل ډایرکټر دی لوکل رائټر دی. لکه څنګه دا ذهن کې راغه چې را په ګډۍ باندې ډرامه ګډۍ ڈراما کو دا سوچ و فکر و یو آئیڈیا وا. بیا بختروان صاحب بختروان بخت صاحب چکم دا دی ڈرامے ڈائریکٹر دے او دی دی بیا دا آئیڈیا مچ ورکا نو آگئی بیا پدی لکل شروع کا نو چکل آگئی لکلو کنو دیر مزیدار لکلو کنو پنچ لائنو نو نو بیا بختروان صاحب تو ماں ہوئی چی پدی کار شروع کا نو تک بیا ڈراما چکم دینو ریکارڈنگ تھر آگلا او دا چکم دینو خم مزیدار طریقی سر دی ریکارڈ شوا. پدی ڈراما کی کاسٹ چکم دینو روما خانو چې هغه پکې یو ماشومی کردار د ګډۍ کردار رو بوله. د دې ډرامې چې کوم دی نو پورا شپږ قسطونه دي او شپږ قسطونه په لس لس منټو باندې دي مشتمل دي او د یو ګنټي سیریز دی. او یو ګنټي سیریز تاسو کوم دی نو پورا ډراما په یو ګنټه کې کتلی شي په شپږ پارټونو کې کتلی شي.
په دې ویب سیریز کې د ګډۍ په نوم د سکول د ماشومی کردار روما خان لوبولې دی چې غواړي خپل تعلیم حاصل کړي او د خپل ګډیانو سره لوبې وکړي خو پلار یې واده کړي. ګډۍ کردار کوونکې روما خان مشال ریډیو ته د خپل کردار او د دغه کردار د احساساتو په اړه وایي.
کرکټر زما د ګډۍ او دای سره سره زما ډېر ارمانونه چې زه د ډاکټر جوړ شم یا زما نه بل څه د څه خدای په جوړ شي. هغه د پاره د سکول ته زم خپل محنت کوم خپل ګډیان سره لوبې کوم خو زما پلار زما ارمانونه ته ونه ګوري او زما په ډېر کم عمر کې واده وکړي چې هغه واده هغه هغه په وجه زما ټول زندگی خراب شي. ولې چې زما ډېر ارمانونه خو زما یو ارمان هم پوره نه شي. په دې ډراما کې زما مور نه او دا حقیقت دی چې د کم بچي په سر باندې د مور لاس نه وي نو اخي سره اکثر داسې کیږي. خو پته نشته چې زما پلار داسې څه مجبوري وه چې زما واده زما نه د ډېر ایج بند سره وکړو خو هغه زما نه خپل مینه غوسته زما نه مطلب هغه غوستل چې کومه یو ښځه کوي خو زما په ذهن کې هغه څه نه. ما خپل توجه خپل تعلیم لا او خپل لوبو لا چې ټوله ورځ به ما د خپل ګډیانو سره لوبې کولې او غته دا خنه لګیده. په دې خبره به زما سره اکثر اونچ نیچ راتلو زما ټول توجه زما تعلیم ته او زما لوبو ته. یو دا ګډۍ وه چې زما مرګري وه او په دې باندې هغوی ته اعتراض و او د دې ګډۍ په وجه زه هسپتال ته ورسېدم او په هسپتال کې زما ژوند ختم شو.
دغه ډراما کلاسیک براډکاسټینګ جوړ کړی دا ته دغه اداري مشر عدنان شوکت د خپل دغه پروجیکټ په اړه وای چې د پښتنو ټولنیزې مسلې د نامنې لوجې د خلکو له پامه غورځېدلې دي.
یہ جو ڈراما ہم نے بنایا ہے یہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو جو کے پی کا کلچر ہے اور ٹریڈیشنز ہیں
لکه څنګه چې تاسو معلوم ده د خبر پښتونخوا د کلچر برعکس زمونږ د ټولنې په جنګلو یہ د تشدد جنگ جګړو جوړ کړی دا او په دې کې زمونږ اصلي مسلې پټې شوې دي. نو دې ته په کتو سره موږ په دې ډراما کې د ماشومانو جنکو د ودولو پر مسله کار وکړ. موږ ته معلومه ده چې له دې سره به دومره زر څه بدلون رانشي خو د پښتنو په اکثره سیمو کې د جنکو د اتلس کالو نه په کم عمرې کې ودونه وشي د لوی عمر سړو ته واده شي نو مسله دغه ځای نه شروع شي. په دې کې موږ دا پیغام ورکړ چې باید د دې مسلې په حل دې کار وشي
اور کوشش کی ہے کہ لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جائے کہ جی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو.
بچے
د ګډه ډرامې ډایریکټر او لیکونکي بخت روان بخت وای د دغه ډرامې لاري هڅه کړې چې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاته کړل شي چې د هلکانو سره سره باید جنکې هم تعلیم حاصل کړي.
د دې ډرامې ریکارډینګ موږ ډېر په ډېر ښه ماحول کې کړی دی او موږ دا کوشش کړی دی چې د خلکو ته دا یو میسج میلاو شي چې په وړو وړو ماشومان ودونه مه کوئ په دې جنګ سره لوبې مه کوئ دا تباه کیږي او د خدای لپاره خپلو بچیانو باندې تعلیم حاصله وای او تعلیم نه پس بیا چې هغه که دا بلوغت ته ورسي که بیا ولا واده کوئ نو خیر دی. د دې ډرامې هم دغه مقصد و چې موږ دغه کړې وه دا ډرامه ما شپه کیسه کې دا لیکلې وه
هم هغه وشو سما واده وشو او سمار مانو ته چاو نه کتل سمار مانو نه داور سر خور کړه
ست پر پجن ددل سپیرا جنې اما
په دې ډرامه کې خلک شوی چې څنګه ټولنه ته به ماشومې جنې ودول یو عامه خبره غني او دا شان د ګډي پلار دې ته مجبور کوي چې خپل لور واده کړي. د ګډي د پلار کردار تر سره کوونکې محمد علي سبا د ماشومانو جنکو د ودول او د دغه ډرامې په اړه وایي
ګډي ډرامه چې کومه ده نو بده کې یو ډېر ښه سبق دی. دا یوازې ډرامه نه ده دې ته د څوک د ډرامې په نظر نه ګوري چې موږ ډرامه وکړه په دې کې د چا داستان دی. د یو انسان زندگی خی چې به انسان له څه په کار دی اوس جنې ده د انسان د مور پلار په قبضه کې ده. کله کله د مور پلار دومره بے وس شي چې د خپل بچی د لغ وخی راوالی او ډیر یو بے ځای ځای کې استعمال کی نو د جنې د واده کویدن د دې خپل یو وخت دی چې کله مغې ته ورسی نو د هغه کې په کار ده. د هغه نه مخکې د انسان ژوند تبا کول دي. نو موږ له په کار ده چې موږ د خپل بچو ښه پرورش وکړو په هغې ښه تعلیم وکړو د هغې ښه حفاظت وکړو او ښه وخت مطابق د هغې چې کله وخت د نکاح برابر شي نو د هغې نه پس موږ له په کار ده د هغې نکاح وکړو.
ګډي یو ویب سیریز دی چې ډېر زر به اوریدونکي کولی شي پر یوټیوب یې وګوري. خو آیا دغه ډرامه به په هغو لرو پرتو سیمو کې وکتل شي چېرته چې دا مسله شته چې ماشومان جنکۍ ودول کیږي؟ په اړه یې د ګډي پروډوسر سید عدنان شاه وای.
او بالکل دی ویب سیریز کوم یو پیغام دی یا د دې ډرامې چې کوم یو پیغام دی دا به کلو علاقو ته به ځکه ورسېږي چې چونکې نن سبا که تاسو ګورئ هر چا سره موبایل دی او هر چا سره موبایل دی نو هغه نو د دې ډیجیټل پلیټ فارم در انستا د پلیټ فارم نه چونکې د دې انتخاب یا د دې په ذهن کې دغه قسمه په موضوع کار کولو دغه سوچ او فکر هم د کو چې دا هر انسان ته بیا چونکې په پښتونخوا کې کار کوو بیا پښتونخوا کې چې کوم دا موضوع زموږ سره تړلې ده نو بیا ظاهري خبره چې د خلکو په ذهنونو کې دا به ډایرک اټل کیږي او دا به ځای کوي او خلک به مجبوره کوي په دې خبرو ته که دا زه خپل کورنۍ سره یا فیملی سره داسې زه ګورم نو دا زه به حیثیت یو پلار د به حیثیت یو ورور دا ما مجبوره کوي چې زه خپل خوراکي یا زه خپل زما بچی چې کوم نو زه هغه ته ګورم نو زما ذهن کې اتوماتیکلی دا غراځي چې بيدا اولنی کار زما د دې صحت او بیا چې کوم نو د تعلیم نو هغه نه پس چې کوم نو چې کله عمر دې د واده جوګه شو نو کاغه داسې ضروری نه چې مونږ وایو چې چنی پیغله شو د واده بس زواده تیار نه دا غي مطلب فزیکل تقاضې هم چې کوم نو آیا دا اجازه ورکړي د دې خبرې نو په دې خبره زمونږ د ولس مجبوره کیږي وای دغه پلیټ فارم چې کوم دی نو د دې لپاره ډیر زیات مهم او زموږ په خیال چې زموږ کوم سوچ او فکر دی نو دا به ډیر خپل پیغام وروړي او خپل رزلټ وروړي.
خیبر پختونخوا د خزو د حکومت حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وای د ماشومانو جنو د ودولو مخنیوي بل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د 2014 کال وروسته وخت په وخت وړاندې شوی دی خو لا هم نه دی منظور شوی.
صوبائی حکومت د ماشومان تحفظ او د دې ښېګړې لپاره چې کم ګامونه پورته کړی دي هغه کې د ماشوموالي ودونو مخنیوي یو اهم ګام دی. دا سلسله چې دا نو دا د وخت شروع شوې ده دی کې د تیر حکومت او دغه نه هم تیر حکومت ته کله د پرایویټ ممبر بل په صورت راغلي دی کله د حکومت په کنسنسس هم پوش شوې دي خو لبد مرغه اوس پورې پدې قانون سازي نه ده شوې. پدې صورت ته حال پدې سټیج باندې دا بل چې کوم دی مونږ ویل شو چې د صوبایي حکومت پدې خپل کمټمنټ خو دی او اوس د دې چې کوم مسوده چې کوم ده هغه تقریبا فائنلایز شوې ده او لا ډپارټمنټ ته لیګلی شوې ده. نو او دا هغه سټیج دی چې دینه پس بده ک لا ډپارټمنټ ویټ کی او کلیئر کی نو دا بده صوبایي سملې ته ولېګلی شي.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملی او د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو د کمیټې یو غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي حکومت یې کوشش کوي چې د غبل ازر تر زرا منظور کړي.
2019 کې د چایلډ میرج په حواله سره او هغه باندې هغه کیبینټ پورې راغللو خو کیبینټ کې دې باندې لک شانته جو سو کسانو پکې دې باندې دا ریزرویشن چې بې مونږ داسې اس قسم فیصله یا اس قسم داسې یو سټیپ نه غسل غواړو چې کوم زمونږ د اسلامي احکامات یا زمونږ د قران او د سنت خلاف راځي نو هغه باندې س قسم داسې مطلب کنټروورشل یو شی چې کوم دی هغه پکې داسې نه چې سبا دې باندې اعتراضات وشي نو صرف هغه اعتراضات د هغه ختمولو لپاره زمونږ چې کوم دا بل نو دا اسلامک ایدیالوجي کونسل ته لیږل شوی چې هغه دې په دې باندې خپل ریویوز ورکي اوپینین ورکي چې آیا مونږ داسې کومه ایج هغه کو فور چایلډ میرج د پاره 18 سال عمر کا ایج ډیسایډ کو نو داسې قسم هغه خو بنوي چې سبا دې باندې خدا نه خواسته مونږ داسې فیصله وکړو چې کوم د اسلام او د زمونږ د قران او د سنت او د حدیث خلافي نو صرف هغه باندې دا فور فردر دې باندې هغه شوه دې چې تاسو دې باندې لک شانته نور هم ډسکشن وکړي او دې باندې لک نور هم ډیلیبریشنز ورکړي چې تاسو ته کلیریټی وي مطلب دا زمونږ خپل کیبینټ ممبرز لپاره او زمونږ ډپارټمنټ لپاره دا انسټرکشن زوم چې کوم زمونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دی.
بلخوا د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وای په خیبر پختونخوا کې لا هم د ماشومان جنو و دولو په اړه په 1990 کال کې جوړ شوی قانون عملی دی. په دغه قانون کې د ویجنې د واده د عمر حد 14 کال دی او دغه قانون تر مخه د 14 کالونو د کم عمر یوې ماشومې و دولو په تور کې یو تن ته تر یوې میاشتې د بند سزا کېدای شي او جرمانه یو زر روپۍ ده.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
مله کنده زنانو طرف له خپل ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دي
زه په کاله الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
ل مشال اړيونه
تاندې هلې اوریدونکو د نن په پروګرام کې تاسو د ماشومانو جنکو د ودولو پر موضوع په دې اړه د یوې جوړ شوې ډرامې په اړه خبرې اوریدي. اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپرېږي چې له وجې ورځ تر بل هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا این سی او سی وایي په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 19مې پوري 1973 کسان وژلي دي. بلخو چارواکي وایي د واکسینو ورکولو لړۍ یې په تیزۍ سره روانه ده او هر هغه کس چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دي ثبت کړي. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې د کرونا وایرس واکسینو کمپاین ښه روان دی او تر اوسه یې له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د ناروغۍ واکسین ورکړی دی. بلخوا د کووډ 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نه تر 19مې نیټې پورې 1903 کسان وژلي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کرونا ناروغۍ درېمه څپه ډېره په تیزۍ سره خپرېږي چې له وجې ورځ تر بله هسپتالونو ته په زیات شمېر کې مریضان را روان دي. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم اپریل په شلمه مشال ویډیو ته وویل د تیری ایوی میاشتې نه د زیاتو مریضانو راتللو له وجې په هسپتال کې هر ورځ د کټونو شمیر زیاتوي.
کرونا صورت حال چې کوم دی هغه زبردنګ یې مچ ډېر خراب دی. د سبې درې غټ هسپتالونو دی پای کې لارې چې کوم دی ترونه غټ هسپتال دی او موږ په کټونو غټ کرونا کمپلیکس هم تدش کړی دی. موږ ورته بیډ چې کوم دی هغه روزانه په بنیاد باندې زیاته وزه کې د مریضانو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېږي. دا شان دي کوم ګورو په کې ټي ایچ او ایچ ایم سی کې مریضان اوس نور نه اخلي چې کوم کیپاسټي هغه فل شوی دی. فریز الله دې سم زیات شوی دی زیات مریضان په کمري دا یې وجه دا د څومره چې ډېر خلک متاثر کیږي دو دومره چې کوم دی مرګونه په کې زیات کیږي. خاص کر په کې اور کې سواد کې برداشت کې بس کوشش کوم چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ کو خدا دې چې خلک خیال بالکل نه کوي دې دوجې نه هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی.
د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ وزیر اسد عمر د اپریل په 19مه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د نو کیسونو راتللو ایوا تر ټولو غټه وجه د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول دي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې په حکومتي لارښوونو په عمل کولو سره هر هغه څوک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دی حکومت سره ولیکي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اپریل په 12مه په جرمني کې د خپل سیال سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کرونا وایرس 15 میلیونه ډوز نور واکسین به د کواکس پروګرام له لارې تر مې میاشتې پورې لاسته راوړي. کواکس پروګرام د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او پروګرام دی چې مقصد یې غریبو هیوادونو ته هم د کرونا واکسین رسول دي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اپریل په 6مه مشال ویډیو ته وویل د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده.
په پاکستان کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د واکسین ورکولو لړۍ روانه ده او له مختلفو ملکونو څخه نور واکسین ترلاسه کولو وروسته حکومت اراده لري چې له اختر وروسته د 50 کلونو او تر هغه کم عمر لرونکو کسانو نوملیکنه هم شروع کړي. د دې ترڅنګ ډاکټران او د سیاحت عمله خو موږ په لومړي پړاو کې واکسین کړی دی.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهیسې روانه ده چې دا وخت یې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی شي. خو په شخصي توګه د هر عمر وګړی کولی شي چې د پیسو په بدل کې ځان واکسین کړي. په همدې حال کې د کرونا وایرس په اړه شمیرې خبرونکي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د اپریل تر 6مې پورې له 1,00,000 زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي. 14,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي خو 6,80,000 نه زیات کسان له دې وایرسه روغ شوي هم دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2006 کال د فروری پر 26مه مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ په 13مه د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلې شي.
مشال ترنو
د مشال تورنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د څو ورځو تر مظاهرو او اخو ډبو وروسته د حکومت او طریقې لبایک ترمنځ تړون وسو چې له مخې حکومت د طریقې لبایک ټولې غوښتنې منلې دي. دا تړون د اپریل پر 6 نیټه د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید د طریقې لبایک له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته پر خپل ټویټر پاڼه د ویډیو په بڼه کې اعلان کړ. د تړون له مخې حکومت د اپریل پر 6 نیټه وار له مخه له هیواده د فرانس سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد قومي اسمبلی ته وړاندې کړی. د دې تر څنګ حکومت پر طریقې لبایک لګول سوی بندیز ختمولو او د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو د خوشي کولو غوښتنې هم منلې دي. پروسش کال د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې وه چې د دې په غبرګون کې طریقې لبایک په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کړې وه چې له دې هیواده دي د فرانس سفیر وایستل سي. حکومت هغه وخت د تریک دا غوښتنه ومنله خو د څو میاشتو تریدو سربیره هم دا ژمنه پوره نه کړای سو. کله چې حکومت دا ژمنه پوره نه کړای سو نو څو ورځې وړاندې د تریک لبایک مشر ساده زوی د بیا مظاهرو اعلان وکړ چې حکومت هغه ونیولې او له دې سره په ټولو هیواد کې بیا مظاهرې شروع شوې چې پکې پولیس او مظاهرچیان ووژل سو او ژوبل سول. د تریک لبایک سختو احتجاجونو حکومت بیا د هغو مطالبو منلو ته مجبور کړی او له دې سره دا بحث راپورته سو چې حکومت دا مسله په سمه توګه تر لاتیر نه کړای سو. پښتانه داده چې طریقې لبای په دومره غټ قوت سره پورته کېدل خپل په دې هواد کې په مذهبي انتها پسندۍ اغیز سده خپل په دې هواد کې راتلونکي کې د دغه سکوتونو او طاقتونو پر حکومت باندې په فشار څومروي او ورسره آیا پاکستان د اتوان لري چې هغه له فرانس سره خپل تعلقات ختم کړي؟ دا مختلف اړخونه دي چې په دې بحث کې به څېړو. دا وخت را سره میلمانه دي د پېښور پوهنتون د سیمهیزو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخرالو اسلام او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب تاسو او محمود جان بابر صاحب دواړو ته تاسو تار کله وایي ډېر مننه. محمود جان بابر صاحب تاسو په اجازه به زه ډاکټر صاحب ته ورسم. مننه ډاکټر صاحب. تاسو خیر د دې ټول پس منظر او دا هر څه ولیدلې خپل تاسو وکتل چې په پاکستان کې د طریقې لبایک په شکل کې یو مذهبي ډله چې هغه د توهین رسالت په حواله باندې اکثره حساسیت ښکاره کړی او دغه کړی خداغه یو بل اړخ دی مذهبي اړخ ته نه ځو سیاسي اړخ ته راځو چې د دې تاسو په خپل تجربه کې دا څومره حکومت له فشار سره دغه سیوډلې مخامخ کړی دی چې له حکومت څخه هر لار ګدره دغه کړی دا یا غچ په کومه طریقه باندې حکومت ډیل کین او تاسو په خیال باندې څومره له حکمت یا کپاغ کې ځینی نمګړتیا وي تاسو تشکر شو.
مننه کاکړ صاحب کو اجازه راکې نو زبا د خپل خبرو آغاز د دین حکم او ستاسو سوال ته رومرو راځم په اخر کې. یو خدا دې چې زه د ټول اړي ګړي ته د سیر سازشي تیوري یا کنسپیریسي تیوري په نظر نه ګورم.
صحیح
د دې په واضح اړخونه دي. یو اړخ دې توهین رسالت چې کوم په بین المللي کچ باندې شوی دی هغه پاکستان کې نه دی شوی, هغه یورپ کې او په ویسټ کې شوی دی. نو د بین المللي سیزونو کنټرول کول د یو ریاست لپاره داسې اسانه خبره
نه ده.
په بین المللي کچ ویسټ او غرب دا وایي چې دا زمونږ فریډم اف ایکسپریشن دی یا زمونږ خبرې کول د هغه ازادي ده مونږه. خو زه به دا ووایم که زه هم لږ شانتې د بین الاقوامي قانون د جوړېدو او د هغې د اصولو نه خبر یم. په دنیا کې هر یو حق چې دی هغه داسې پرانستې غوایي په شان دی نه منډه نه وهي بلکې هغه به د سیزونو تابع وي. لکه په انګریزي کې هغې د هر یو حق مخې ته دادی کی نن هم چې په اقوام متحده کې کوم قانون جوړیږي هغې وي چې سبجیکټ ٹو reasonable restriction of law, morality and public order. In your haq pa ala khalak istimalwi che aghi ki da qanun da akhlaqiyat aw da amn o aman khayal o satlishi aw za ba to de ramazdar on de khabar ho ka madare mashhoor da de usul da wazahat ta par ke london ki usade walalo pa yo chok ke aw panas ke usre chukaw aghe taawla چې د بل سړي پوزه په ولګېده. ادا چاته پوز ولګي دا غي احتجاج کوي چې دا تسکی هغه دا خو زما حق دی ورته ګورستا حق اغل تخدیږي چرته چې زما پوز شروع کی
صحیح
نو غرب کدا خبره کوي چې دا فریډم اف ایکسپریشن دی دا ورسره مونږ منلو ته تیار زکه نه یو
ښا ډاکټر صاحب
فریډم اف ایکسپریشن نا یو یو نیم عرب مسلمانانو جذبات پجوري کیږي یو خدا خبره ده
مننه
دا غرب دا طرز فکر چې دی دا د پاکستانی حکومت په کنټرول کې نه دی دویم بزر اعظم چې ٹی ایل پی چې تحریک پاکستان دا یو سیاسی پارٹی ہم دنو پا آغا نظرم ورطز گورم اس تا سو خبر ترازم چی حکومت پاکستان زد آگنم چی دا خبر دا 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 چکم خضیه دا او دا شفل دا دے پا حکمت سرا دے تا ندی کتی لیکن پا حکمت سرا دا دے پا بارا کی سپالیسی جو رشوی نو کی دیشی چی معاملہ نا دم رتاو تری خوالی تا تلیوی او نه معامله چې دا هغه د حکومت د کنټرول بهر وته ودا چې تاسو مخکې پوهونه کوي زبر دې جواب درکم مننه
ډاکټر صاحب تاسو خو کو ځکه ما په دې مینس کې په دې مداخله کوله چې بحث وکړي نو زغه موضوع زو مطلب نه غوښتل خو بیا هم خښو چې تاسو خپل نظر ورکړي محمود جان بابر صاحب ډاکټر صاحب د دې ذکر وکړي چې هغه سي حکومت باندې پکارو چې دا سوي وای خو نه وشو خو زه به دې بل ختم راځم تاسو ویني په پاکستان کې خپل دغه سي تحریکونه چې چلی لکه ډاکټر صاحب چې وویل دغه سیاسی بڼم لري سیاسی شکلم لري یوازې خالصه مذهبي مسله هم نه وي مختلف سیاسی پارٹی دي دی سره په اولس کې چې کم د زغم یا برداشت یا پاغه کې د ریلیجیسټی چې کم ده د مذهبیت یو داسي سیاسی تصور هغه ساس په خیال باندې اوسره سیوا کیږي اوسره کمیږي یا هغه بیا په عقلمندۍ یا پرشنلایزیشن یا ریشنلایز کېدای شي
ورزی اول خو زه خپل ټول اوریدونکو ته تاسو دواړو ملګرو ته السلام علیکم خبره دا ده چې تر څو پورې د دې کم حکمت سره حکومت دې سره د کړز په هغه باندې لږ خبره وکم ډېرې مسلې داسې وي چې هغه زموږ دشمن سره مخ شي کله موږ هغه ته رښتیا وایو خپل حل ورته وایو نو که هغه عزت دار سړی وي نو هغه زموږ په خبره باندې پوه شي او هغه بیا زموږ هغه ځای نه چیری کوم چې زموږ عزت څه خرابېږي زما په خیال باندې حکومت اولنۍ معاهده چې کړې وه د هغې په هغه وخت په خبرو کې هم هغه وخت د دوکه وه او د هغه دوکې دا نتیجه وه چې هغه د دې خبرې نه یېرېدو چې کله دا وخت پوره شي نو بیا به څه کېږي خو غلطي خو ته شوې وه او دویم هم چې دا اوسې کوم کار کړی دی دا پرون چې کوم عمل کړی دی نو دا بیا هم لګیا دی دوکه کوي دوکه داسې کې لګیا دی چې هغه څه غواړي لګیا دي اول خو په کار دی چې هغې کېنی هغې سره سمه خبره وکړي بیا پارلیمان کې دننه چې کوم جماعتونه وو هغې په اعتماد کې اغستی وې په دې کې د ډېرو جماعتونو د خلکو په طریقې لبیک کې دننه سیاسي اثر دی په دې پرو خلکو باندې دې جماعتونو به خپل اثر استعمال کړی وې او دا کوم خلک چې سړک ته راوتي وو دا ټول چې کله سیاسي ګوندونه او کله دا کمی قیادت یو ځای شوی په یو ځای ولاړ وي نو زما په خیال باندې د تحریک لبیک د ریاکشن او د رد عمل به هم دومره زیات نه وو حکومت چې څنګه په دې د حکومت کې دراتلو نه پس چې څنګه د عمران خان صاحب جماعت ارشا ته سپک کتلې دي هغه کمی قیادت ته سپک کتلې دي هغه ته همیشه غلبې دي او هغه خلک چې ډېر درانه خلک وو هغه ته هم د غلو په نظر کتلې دي خپل ځان یې صرف پوي ګڼلې دي دا د هغه نتیجه ده چې څنګه اوس موږ دې وخت کې تیری ګلګیا یو دینه مخکې زبر تاسو د یادګیرنې لپاره دا خبره وکم چې کله په پیښور کې په ای پی ایس باندې حمله وشوه نو نواز شریف راغو کېناستو او ټول خلک په یو ځای باندې کېنول یو طرف ته خپل مخالف ترین چې ټولو کې غټ خطرناک مخالف وو عمران خان یو طرف ته هغه ځان سره کېنولو کمی ټول قیادت یې ځان سره کېنولو د فوج مشر یې ځان سره کېنولو او مسله ورته مخې له کېښوده چې دومره لویه کشاله مخې له راغلې ده راشي چې اوس دا څنګه حل کړو نو هغه یو کور په تور باندې هغه د حل کولو کوشش وکړو د دې نه مخکې چې په امریکای په اسامه بن لادن باندې حمله وکړو زرداری چې د پاکستان صدر وو هغه څه کمی قیادت راوستو او پارلیمنت په یو ځای کېنولو نو غټه نه غټه مسله چې کوم هغه الته راغونډه کړه او الته ختمه کړه خو دا د موجوده حکومت دا چې کوم ارس روان دي بل دویمه خبره دا ده چې دا چې کوم خلک جوړ شوي دي دا هغه چاکو او دا هغه چاړه وه چې دا چا چې جوړ کړې وه نن امغه په خوږیږي ځکه چې د دې دوړو رخونو باندې خلک خوږیږي د دې چاړه یو مخ نه دی چې دا به تر دشمن وخی دا چې چا جوړ کړې وه اوس د هغې خپله هم د کنټرول نه وځي ځکه چې د هغې ته دومره ویلي دي چې ته ډېر خمې ته ډېر تکړه مې او ستا د وجې خو اسلام ته ډېره غټه فایده ده نو هغه چې کله ستا په هغه وخت کې په کار راتو چې کله تا د سیاسي دشمن خلاف استعمالولو، نو نن هغه ستا هم مخامخ هغه رنګ ولاړ دی او دا سلسله زما په خیال چې بند شوي نو د کار نه ختمیږي.
مننه مامو جان بابر صاحب تاسو د دې بل اړختم وکتل. خو ډاکټر صاحب یو بل سوال دا دی، لکه تاسو ویلې چې پاکستان یو ملک دی او په دنیا کې ډېر زیات ملکونه دي او دا په بین المللي یا په نړیواله کچه باندې هغه څه د پاکستان په کنټرول کې نه وي، خو موږ براسو پریکټیکل خبرې ته عمل خبرې ته خپل عمران خان هم په خپل وینا کې قسم هغه باندې ډېر تنقید وسو، خو یوه خبره هغه واضح که هغه دا ویلي چې د فرانس سره تعلقات چې دي هغه د پاکستان په ګټه نه دي، او یا د فرانس سفیر ایستل یا که دا سفیر ووځي نو د دې به په یورپ کې څکه میشت پاکستانیان دي هغو ته به مشکل وي، خپله به تجارت ته مشکل وي، او پریکټیکلي عملا خبره هم داسې ده. ستاسو په خیال باندې حکومت یا پاکستان به حیثیت ریاست دا توان لري چې دغه مطالبه کدی مني او د فرانس سفیر باسي نو د دې به اثرات وي؟ اول خو دا توان لري او کنه؟
یو خدا دی چې پاکستان په کومو مشکلاتو کې راګیر دی، نو زه فکر نه کوم چې پاکستان څه ډېر توان لري په بین المللي کچ باندې، خو د دې د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده حکومت یو معاهده شوې وه، او هغه معاهده کې دا خبره ښه سپیده لیک شوې وه چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه د ویستلو لپاره حکومت څخه کوټلي ګامونه اخلي. زما په خیال باندې دغه حکومت په دې باندې صحیح کار ونه کړی شو. زه وایم که چېرې د سفیر ته مستقل طور نشي لیږلی نو د یو وخت لپاره خو یې لیږلی شي که نه، د هغې نه کیدی شي که د یو وخت لپاره لیږل شوی وي او د سفارت چې کومه درجه ده دا را لاندې شوی وي. داسې کېږي بعضې ملکونه
همدغه له تاسو زازه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو په دې تجربه لري؟ یعنی داسې ممکنه ده چې سفارت یا سفیر له یو ملک څخه وایستل سي، د هغه داسې امکان وي؟ یعنی وي به خامخا به وي، خو د دې به بیا امپیکټ یا اثر څه؟
بالکل صحیح وایي تاسو، ستاسو سوال ډېر مهم دی. دوه امکانات، یو خدای دې چې انسان را پاسي او هغه پرسونا نان ګریټا ډیکلیئر کړي چې لکه ته بس ته مونږ خوښ دی او ته مونږ خوشاله دی، دا یو دا ګران کار دی پاکستان لپاره. خو پاکستان دا کولی شي چې د فرانس د سفارت درجه را لاندې کړی وي او سفیر ته ویلی وي چې ته زه خپل ملک ته ستا چې دویم نمبر کم کس ته هغه بدل ته خپل فریضه او خپل وظیفه ترسره کوي، دا ممکن وه. خو حکومت دا مو نه کړی شو. که دی چې کړی وي نو کیدی شي چې تحریک لبیک پاکستان په دې باندې لږ شانتې قانع شوی وي.
ښه، اوس ډاکټر صاحب تاسو ته به بیا هم راځم. تاسو ما خیال ښه اړخ ته اشاره وکړه مامو جان بابر صاحب، خپله په پاکستان کې دغسې چې یو تحریک چلی لکه ما مخکې هم پوښتنه کړې وه او هغه په ډېره لو پیمانه چلی او شا ملک بند سو، بیا په کې پابندي ورباندې ولګوله حکومت په دې ردی عمل کې چې تاسو تیری کې لبیک چې هسته غیر قانوني دی، دا اوس هم تر بحث لاندې ده چې دا حکومت په معاهده کې لیکلي دي چې د دوی ځابه دا پابندي پورته کوي، خو بیا دا خبرونه هم راځي چې حکومت وایي چې دا به عدالت له لارې دا کار کېږي. خیر، هغه به بل یو بحث وي. خو دلته سوال دا دی چې خپل په پاکستان کې دغسې مذهبي ډلې چې دي هغه څومره په اولس کې یا په خلکو کې د دغسې موضوعاتو په راپورته کولو باندې خلک د انتها خواته یا د نه زغم یا نه برداشت په طرف وړلی سي؟
ګوره تاسو که د ټول چې د څومره تحریک وچلېدو که نه، په دې کې که د دې تحریک لبیک چې څومره اقدامات چې کوم که نه، د دې واضح نشانه حکومت په او خو د دې ټولو کې لوی متاثره فرق چې کوم هغه عام اولس و. عام اولس تاسو کتلی چې خلکو چغې ووهلې چې بس دی که نه، د تاسو څه کوي لګي، تاسو هر طرف نه موږ ته لارې هم بندې کړي دي، تکلیف کیو، او بل ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي. اوس دلته ډېر تعلیم یافته خلک دي، د ډاکټر صاحب چې څنګه خبر کا چې دلته د سفیر د دې نه واپس لیږلی کېدی شو، نور هم هر څه کېدی شو. خو یوه خبره به مونږ دا هم یاد ساتو چې زما په خیال اولس نه اټ کې زه یوه خبره کول غواړم دلته، هغه دا ده چې فرانس په اقوام متحده کې هم په یو خاص ځای کې حیثیت لري، په سلامتي کونسل کې هم هغه یو حیثیت لري، په یورپی یونین کې هم د هغې خپل یو حیثیت دی، په ناټو کې د هغې خپل یو حیثیت دی. زمونږ ډېر زیات په زرګونو خلک هلته موجود دي، او کدا خبره تحریک لبیک پاکستان په دی باندې پویدو چې دا ډیره زیاته ضروری ده چې د فرانس نو د زما په خیال په پاکستان کې د نور شکم د غټ سي مذهبي جماعتونو شکم دي او شکم خلک د تحریک لبیک نه علاوه په سونو تنظیمونو دلته په پاکستان کې موجود دي. زما په خیال دا ختمول پکار دي ځکه چې اغي ولې د دې خبرې ته پام نشته. د اغي خو خبره دا ده چې دا دویمه چې کوم زه دلته راتلو والا خبره کوم که د سفیر باندې هم یوازې زموږ مسله نه حل کیږي ځکه چې د سفیر تلو سره به هم هغلته فرانس چې کوم دی هغه په خپله تاسو له پته ده چې هغه په هېڅ صورت باندې به په دنیا په نړۍ په کچ باندې به هغه کله هم د خپل بې عزتي به دا برداشت به نه کړي چې تاسو دې ما ته سفیر وایستو. هغه به وایي چې تاسو به که تا وباسي نو تاسو به هغه نتیجو ته هم تیارېږي او په دې باندې د پاکستان خلک پوهېږي. او ځکه تاسو وګورئ نو عام خلک تیاری کې لبیک پاکستان ډېر زیات نور اوتی تحریک لبیک پاکستان د دې احتجاج به دومره غټ اثر هم نه وي شوی که د دې مقابله یو ناپوه حکومت سره نه وي. یو ناپوه حکومت سره یو د انا پرست حکومت سره یو هغه خلکو سره چې هغې د پاکستان نورې معاملې هم په ښه طریقې سره ډیل نه کړي.
خو دې کې مامو جان بابر صاحب زه سوال په دې کوم ستاسو حکومت ګڼئ چې یار هغه حکومت په ناپوهی کې یا تکړه نه دی یا حکمت نه لري؟ ډاکټر صاحب هم دا وایي. زه به هم دغه سوال بیا تاسو څخه کوم. بیا به ډاکټر صاحب ته ځمه چې حکومت ځکه چې پاکستان کې د مذهب موضوع خصوصا د پیغمبر اسلام سره چې کوم د غله قدر احترام عزت سره تړلې خبره وي هغه دومره حساسه وي که هغه څوک پر تاسو باندې راوهم چوي نو ډېره مشکله وي چې په هغه کې ځان ایستل ګران وي. نو تاسو نه ګڼئ چې په پاکستان کې دا موضوع په ولسی سطح دومره پراخه شوې ده چې که هر حکومت وي کله خبره چې دې ځای ته راسي د توهینې رسالت یا مذهب غراسي نو بیا له ټولو څخه لار خطا وي. هغه لار که هغه په نواز شریف هم راغلی ولای او که هغه په آصف زرداری راسي په راتلونکي حکومت کې نو حکومت دپاره لارې ډېره تنګه ده. ستاسو فکر نه کوئ چې هغه سره لار
ګوریجی دې حکومت کې او مخکینی حکومتونو کې ډېر غټ فرق و. دا خلک چې کله میا نواز شریف پسې راوتي وو که نه او دا په فیض آباد کې ناست وو نو دا بیا چا کور ته هم واپس لیږلی وو. تاسو ته هم پته ده او مونږ ته هم پته ده. او هغه چا چې دا کور ته واپس لیږلی وو هغه نن عمران خان صاحب سره ملګری دي. ټول خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې داسې کوم تنظیمونه وي د دې ډېرې نږدې اړیکې وي هغه کس هغه خلکو سره چا چې د نواز شریف خلاف سراوتې تحریک پر کور ته واپس لیږلی وو خپل مقصدونه ترلاسه کولو نه پس. نو اوس هم هغوی دا کار کولی شو اوس هم که چېرې د حکمت نه کار اخیستی شوی وي ځکه مونږ خلک دلته دا ګڼو چې په پاکستان کې دننه چې کومه لوبه روانه ده په هغه لوبه کې هم څه داسې پلیئرز شته څه داسې خلک شته چې هغوی دا حالات جوړوي. څوک به حکومت پرشرایز کوي څوک به لګي نور مقصدونه ترلاسه کوي. نو زما په خیال باندې که دوی دا کول غوښتل نو داسې ډېر زیات مشکل کار نو په ماضي کې موږ داسې ډېر تحریکونه کتلي دي چې راوتي دي. تاسو عمران خان صاحب سره کتلي او که نه طاهرالقادری صاحب راوتی وو. طاهرالقادری صاحب چا د پاکستان نه مانې کو چې بس نور پاکستان ته بس نور مله د بس کار زموږ شو ولې طاهرالقادری صاحب اوس په دې معاملو کې اوس پاکستان ته نه راځي. دا ټولې خبرې اوس دلته خلک په دې خبره باندې پوهېږي ځکه تاسو ته په هر احتجاج کې صرف اغه جماعت خلق کاری عام اولس تاسو ته په اغه کې نخ کاری او اغه جماعت هم چې خپل خلق کله روباسي نو اغه خپل خلق په اغه له پتی چې دا به موږ څنګه هندل کوو. نو دا زما په خیال باندې د دې عام اولس سره دومره ډیره زیاته خبره نشته که د دې اولس سره وی نو اوسه پورې به دې کې لبیک پاکستان سره موعده باندې به دا مسله یوازې نه حل شي.
مانه نه ډیره مامو جان بابر صاحب ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه او ډیره عام خبره وا چې که پاکستان سره اوس آپشن چې کمی دي لارې چې کمی دي هغه بیخي یعنی که چېرته په دې معاهده عمل کوي بیا خو هیڅ لار هم نشته ورسره او بیا تاسو چې کومه لار یادوئ که نه هماغه محدوده لار به وي. فرض کو په دواړو صورتو کې که پاکستان حکومت لل تحریک لبیک سره په کړې معاهده عمل کولو سره سفیر د فرانس له ملک باسي نو لکه څنګه چې محمود جان بابر صاحب وویل چې فرانس دې هغه یو ډېر لوی قوت دی د نړۍ بیا یورپین یونین دی نو او دا وخت د پاکستان اف ٹی ایف سره مسله ده او هغه هم په فرانس کې دا غونډې کیږي نو خپل پاکستان د پاره به په سیاسي په اقتصادي یا په نړیوال امیج په اوله باندې څومره غټ گزار وي بیا
نو مشکل خبره خو او خو چونکی د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده یو لوزنامه لاسلیک کړی و نو بیا هغه اخلاقي طور د دې پابند و چې څه نه څه ګامونه پورته کړی وی چې هغه هغې پورته نه کړی شو او په نتیجه کې ډېر لوی تاو تر خوالې مخې ته راغی او اړې غړي. خبره دا ده جی دا خبره په خپل ځای یو حقیقت دی کوم چې بابر سی بوي چې فرانس په ملل متحده کې هغه یو ډېر ځانګړی حیثیت لري او د پنځو نه نیټو ویټو پاور یو ممبر هم دی. خو بل طرف ته که چېرته د فرانس سفیر په یو خاص دغه باندې د ملک نه وویستلی شي ځکه سفارتي طور بیا د دې وجوهات هغه ریاست ښایي کوم چې د خپل ملک د سفیر بهر وباسي او هغه دنیا کې په سفارتي کچ باندې هغه پیغام خور شي چې دا ځکه مونږ وویستلی دی چې فرانس د یو نیم عرب مسلمانانو د جذباتو سره چې د هغوی په ملک کې لوبې کېږي نو هغې ته یو ریاستي دغه ورکوي هغې ته یو سپورټ ورکوي. دا په دې وجه مونږ ویستلی دی نو څه نه څه د یو سفیر د ویستلو دپاره ریاست چې دنیا ته هم څه خبرې
یعنو که ډاکټر صاحب دغه دلیل تاسو وایسته یا د پاکستان حکومت چې هر دلیل بیا برابروي خو هغه خو په یو چوکاټ کې وي لکه څنګه تاسو وایسته چې دغه به یو لاجیک یو دلیل یو دغه به وي خو د دې چې کوم بیا وروسته کم عمل دی نو هغه پاکستان ته بیا
سره مې اتفاق دی تاسو سره هغه سره مې اتفاق دی پاکستان په اقتصادي کچ باندې هم ډېر کمزور دی او د پاکستان چې په تیرو څو لسیزو کې په دنیا کې کوم ایمیج دی هغه هغې ته هم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی نو په داسې حالاتو کې د پاکستان لپاره داسې قسم فیصله اسان کار نه دی. خو زه دا وایم چې کله د یو سیاسي ګوند سره یا د یو مذهبي ډلې سره لوزنامه لاسلیک کېده نو چې هغه وخت کې په دې باندې سوچ شوی دی په عواقبو په نتایجو باندې هغه وخت کې بس دا وګڼلی شو چې بل د دې معاهدې لاسلیک کېدو سره به ور چې دی دا به مړ شي او بیا هغې دا شاید دا نتیجه باندې نه رسېدلی چې دا اور یو ځل بیا هم لګېږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. مامو جان بابر صاحب یو بل سوال له دې سره راځي که د تحریک لبیک سره ایون په معاهده کې یعنی په معاهده کې هم دا لیکل کېږي چې د دې ملک سفیر به مو باسو یعنی په اصولو کې په لیکلو کې دا یو ډله د تحریک لبیک او په داسې حال کې بیا یوه ډله ده چې د پاکستان حکومت دا اختیار هم لري دا غیر قانوني کې او غیر قانوني هم کا او بیا ورسره مذاکرات هم وکړو نو که دا تحریک لبیک یوه ډله ده نو په پاکستان کې خو داسې بیا بلها مذهبي ډلې دي نو د پاکستان حکومت که دا یو کار کوي یا وشو یا په دې معاهده کې ولي کلام له وم نه کوي نو سبا خو که پاکستان کې هر ډله راپورته شي کاغه بیا د پیپلس پارټي په شکل کې که مسلم لیگ نون په شکل کې کاغه د ای ان پی په شکل کې کاغه د جمعیت علما اسلام په شکل کې نمونه یا خی پښتون تحفظ مټ لیو مشکل نه مشکل کې لیو ملک سره بدغه سبا وای د هند سفیر وباسي بیا به روډونو ته راوځو د افغانستان سفیر وباسي د امریکې سفیر وباسي نو دا یو مثال به قائم نسی چې یو ډله یو ریاست ډیکټیټ کولای سي او په هغه باندې همغه کول غواړي چې څه دوی غواړي.
همدغه خبره ما استاد ته اله کول والا وا چې یوازې د دې په وستو سره استاد مسله نه حل کیږي بیا به تاسو په ځان یو لار جوړوي لار به ځان داسې جوړوي چې د چا به هم چا سره نه لګي هغه تنظیم به راپاسي او په پاکستان کې تاسو ته خپته ده چې داسې ډېر ملکونه شته چې خپل جنگ په پاکستان کې کوي لګیا دي یو فرقې طرف ته دی او بل د بلې فرقې طرف ته دی او یو ته وایي چې دا زمونږ د پلانکې زمونږ د پاکستان مخالف دی د مسلمانانو مخالف دی هغه ملکونه خپل ملکونو کې دا جنګونه نه کوي هغوی چې کوم پراکسی وار دي هغه هم په پاکستان کې کوي او هغې پاکستان ته ډېر لوی نقصان رسولی په پاکستان کې چې کوم فرقواریت دې وخت کې موجود دی که نه دا همدا دغه قسمونو جنګونو هغه د سبا به یو طرف والا راپاسي چې د ایران کې چونکې دا پلانکې کار داسې شوی دی نو فوري طور باندې ایران سفیر وباسي او تاسو به چونکې دلته د فرانس سفیر ویستی وي نو تاسو باندې به لار جوړه شوې وي دې نه پس په بل ګروپ راپاسي اب وایي چې نه سعودي عرب چې کوم دی دا پلانکې کار داسې کړی دی اسرائیل سره خبرو اترو له ناست دي او دوی خو اسرائیل سره اړیکې جوړې لګیا دی سفارتي لهذا د سعودي عرب سفیر وباسي بیا به د نورو هغه مسلمانانو ملکونو به نمبر راځي دا نمبر به بیا په یو طرف نه پاتې کیږي ځکه چې په پاکستان کې هر چا ځان دپاره خلک ساتلي دي په پاکستان کې هر څوک شته پاکستانیان لا ډېر زیات نشته د پاکستانیان چې کوم دي هغه کم دي د نورو ملکونو د مختلفو ګروپونو لګیا دي هغه مختلفو ملکونو او د هغې نظریاتو سره ځان تړي خو د دې پاکستان دپاره له خلکو ډېر زیات کار نه دی کړی که چا کړی هم دی نو هغه هم د هرې خبرې نه یېرېږي قدم مخ کی نوڑی ز پخپل پدی معاملہ باندے د حکومت دا خبر منم چا حکومت دا ٹک کار کڑے دے اغه سفیر نو باسی زکات دا زمونګه مسله چې کوم دا زما په خیال باندې دا مذهبي نه ده دی وخت دا جذباتي او سیاسي مسله ده که دا مذهبي مسله وتر اوسه پور بچا رامن سکړې وي چې دا په کوم د مذهب په کوم کوم بنیاد باندې دا خلاف ته تر اوسه پر په دې حواله باندې د خپل اولس رهنمای اچا هم نه کړی او هغه چې کوم د پاکستان غټ جماعتونه دي هغه هم د دینه سیاسي فائدہ اخلي لګیا دي هغه دې ته په مذهبي نظر باندې نه ګوري چې جمعیت العلماء اسلام دی او که جماعت اسلام جذبات را پاره دلی دی پدې کې د ځان د پاره د مقصد د حاصلولو کوشش کړي دي کینه هغه ته پکارو چې هغه په دې حق لباندې تر اوسه پورې څه پمفلټ رايسته وي څه پوسټر رايسته وي څه پروګرام یې کړی وي څه په انټرنیټ باندې څه پیغام اچولی وي پاکستان کی دہشت گردی ہم کی دنو غٹ جماعتوں پر آرام غلی ناستو اغیب دے دہشت گردے تعریف تو ہم میدان تا نہ راوت سب کوشش نہ پکی شیو ہم قتل ہو خبر ادا دے خلق غیر جانبدار پاتی کی گی اور چکل خپل مقصد تر لا سکی گی اگر ٹائم لگ رہا من سشی
منن مامو جان بابر سے بنن اڈاک سے دا مسالہ خیر اوس بیا راغ لکه څنګه مامو جان بابر سے ویچ لار به جوړ شي که د فرانس سفیر وای سلسی تاسو استاد می په دې حالاتو مجور نظر هم وی اسی به د اوږد مهاله یعنی لانګ ټرم د پاره څنګه کېدلای شي چې دغه سي مسلې بیا بیا سر راپورته نه کړای شي دا سي څنګه ستراتیجی ریاست جوړولای شي یا هغه حکومت پر ریاست باندې حکومت کوي هغه کولای شي چې بیا بل شکل کې دا مسله راپورته کړي مستقل حل د دارنګ مسلو بچوي په اوږد موده کې
کاکر صرف تاسو په یو مخ کې یو پاکستان د سیاست په حق له یو پروګرام کې ما دا ویلو چې د بده مرغه پاکستان کې نه خو حکومتي چې کوم ګوند هغه خپلې ذمہواري تر سره کوي او نه بیا د مخالفې ډلې ګوندونه چې دي هغه ذمہواري پوره کوي په کار دا ده چې داسې قسمه واقع راشي چې کوم کې د ملک سالمیت او د ملک وجود چې دی هغه په خطر کې وي پکار دا چې پدې باندې نیشنل کنسنسس یا
ملي روغه جوړه
راي د پاره
او اتفاق راي
او ملي روغه جوړه دا چې کېدې شو چې پکار دا چې حکومت د ټول سیاسي ګوندونو یو میټینګ را وخته او پاره کې په خاص توګه هغه مذهبي چې کوم مذهبي سیاسي پارټي دی هغه ته اپروچ کړي او هغه سره تماس نیولې وي او په دې طریقې سره د مسلې حل طرف ته تللی وي او د حکومت مسله دا چې یو خو هغه د ټولو سیکولر او مذهبي او ټولو پارټو سره په جنگ دی او بل خو ورپسې یو بل ډلم راوچته شو او هغه هم هغه سره په جنگ شو نو یو کس په یو وخت کې په ډیرو محاذونو باندې جنگ نشي کولی نو د حکومت د ټولو نه لوی چې کوم چیلنج دی هغه هم دغه دی چې ټول محاذونو باندې هغه لګیا دی جنگ کوي د معیشت چې کوم حالت ته هغه ډېر خراب دی اقتصاد هم کمزور دی پاکستان ته نورې خطرې را په مخ دي او سیاسي لحاظ سره حکومت نشي کولای چې هغه ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشورو کی نو دغه وجه ده چې خبره دغه د لاس او د قابونو ایوتله په آینده کې په کار ده چې حکومت د هرې خبرې حل په قومي اتفاق رائے سره راوباسي
ډیر مننه ډاکټر صاحب ستاسو په دې خبره به بحث پایتور سره ځکه چې وخت کم دی نو ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو مننه مامو جان بابر صاحب تاسو را سره واس ستاسو ډیر مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو تاسو دواړو ته شروز غواړم ډیر
مننه
خوشاله اوسئ اوریدونکو تاسو د مشال ترونه لاندې بحث اوریدي او هغه په دې باندې چې پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د مظاهرو او خوډای بروسته د حکومت او طریقې له بایک ترمنځ تړون سوی چې د مخې به حکومت د طریقې له بایک ټوډو غوښتنې مني چې په هغه کې یو دا هم ده چې د پاکستان حکومت سره منلې چې د هیواد به د فرانس د سفیر د ایستلو او پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کامی اسمبلی ته وړاندې کوي چې هغه وار له مخه وړاندې کړل سوی دی او په دې خوډب کې ډیر کسان و هم وژل سو او دا ځکه دا مطالبه تحریک له بایک کوي چې تیر کال د فرانس صدر په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړی و بیا په دې مظاهره شوی سوال دا و چې دومره د تحریک له بایک په قوت او طاقت سره پاکستان کوم چیلنج سره مخامخ کړی دی او خپل حکومت دا څنګه تر لته کا په بحث کې را سره د پېښور پونتون د سیمېزي سړونو د مرکز مشر ډاکټر فخر اسلام او د سیاسي چارو او خبريال پو د سیاسي چارو پو او خبريال محمود جان بابرو بحث هم په دې ځای پاتې رسېږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شو.